السلام علیکم مشال ریډیو تسلیم شوریدونکو وخت په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې دي. نن د جمعې ورځ او د فبرورۍ 14 نیټه ده. زه فرخنده صدمې اوسل بیا په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې د پاکستان د انتخاباتو وروسته پر حالاتو تاسو ته معلومات درکو. د دې سره سره اوس پروګرام ته اندېهلي هم لرو او د لیمه هیروي خو لومړی ورځو خبرونو ته وړاندې کوونکی زموږ همکار ګل ایاز.
د خبرونو سرټکی د پاکستان یو شمیر ګوندونو د فروری د اتمې عام انتخاباتو کې د درغلیو پر ضد مظاهرو ته دوام ورکړی دی. د پاکستان سپریم کورټ به د عام انتخاباتو لغوه کولو درخواست اوریدنه کوي او پېښور های کورټ پولیسو ته امر کړی چې افغان نرخزیان دې نه زوروي. پاکستان تحریک انصاف ګوند پی ٹی آئی وای د 8 فروری عام انتخاباتو کې د درغلیو پر ضد سبا په ټول هیواد کې پرامن مظاهرې پیلوي. پی ٹی آئی نن د فروری پر 18 په ایکس پاڼه لیکلي چې په عام انتخاباتو کې د منظمې ټګۍ او د ووټونو غلا کولو پر ضد په ټول هیواد کې پر امنه احتجاج کوي. د پاکستان ټاکنو کمیشن د پایلو په اساس تحریک انصاف ملاتړي آزادو کاندیدانو په قومي اسمبلی کې 101 څوکۍ ګټلې دي، خو د دوی په شمول هیڅ یو ګوند په یوازې په مرکز کې د حکومت د جوړولو لپاره کافي څوکۍ نه دي ترلاسه کړي. بلخوا د پاکستان یو شمېر ګوندونو د فروری 8 عام انتخاباتو کې د ټګۍ پر ضد مظاهرو ته دوام ورکړی دی. په بلوچستان کې پښتونخوا ملي عمومي ګوند، بلوچستان نېشنل ګوند، منګل هزاره جمهوري ګوند، نېشنل ګوند او پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند د نتیجو بدلولو پر ضد احتجاجونه وکړل. په کراچۍ کې د جمعیت العلماء استانفي او تحریک انصاف غړو او پلویانو د انتخاباتي کمیشن دفتر مخې ته مظاهره وکړله. خو د پاکستان انتخاباتي کمیشن د مشر په ګډون نورو چارواکو او نگران حکومت ویلي چې انتخاباتي بهیر په بشپړ ډول روڼ او عادلانه و. کمیشن وایي که څوک د نتیجو په اړه شکایت لري نو د عدالت ته دې لاړ شي. په عین حال کې په مرکز کې د حکومت جوړولو لپاره هلې ځلې روانې دي. تحریک انصاف ګوند مخکښان پرون د جمعیت العلماء اسلامفي مشر مولانا فضل الرحمان سره هم ملاقات کړی دی. جمعیت العلماء اسلامفي ډلې پرون په ایکس پاڼه لیکلي چې دواړو ګوندونو د عام انتخاباتو په اړه مشاورت کړی. د پاکستان سپریم کورټ د 8 فروری د عام انتخاباتو لغوه کولو درخواست د اوریدنې لپاره منظور کړی دی. سپریم کورټ نن د فروری په 14 په خپل ویبپاڼه د مقدمو اوریدنې کاز لیست خپور کړی چې په کې انتخاباتو درخواست اوریدنه په لومړي نمبر ده. د پاکستان د چیف جسټس قاضي فیضی صاحب په مشرۍ د 3 کسیزه بنچ په د دوشنبه یعنی د فروری په 19 د درخواست اوریدنه کوي. جسټس محمد علي مظهر او جسټس مسرت هلالي په دغه جرګه کې شامل دي. په درخواست کې غوښتنه شوې چې د فروری د 8 نیټې ټاکنې دي لغوه او د حکومت جوړولو بهیر ودرول شي. په درخواست کې دا هم ویل شوی چې په 23 ورځو کې دننه د نوي ټاکنې د عدلي تر سارن لاندې ترسره شي. په انتخاباتو کې د درغلیو پلټونو او د ذمہوارو کسانو پر ضد کاروایی وشي. یعنی دی چې دا درخواست څو ورځې وړاندې د علي خان په نوم یو وګړي لخوا په سپریم کورټ کې دایر کړل شوی و چې پکې وفاقي حکومت او د پاکستان د ټاکنو کمیشن ګوندونه یا فریق جوړ کړل شوی و. بلخوا د ټاکنو کمیشن ویلي چې د 8 فروری انتخابات شفافه او عادلانه و. جمهوری ملی غورځنګ ان ڈی ایم په شمال بلوچستان کې په خپل مشر محسن داوړ او نور غړو د ډزو پر ضد احتجاجونو ته دوام ورکړی او هلته عمومي لارې تړلې دي. ان ڈی ایم له حکومت غوښتنه کړې چې د شمال بلوچستان د لوړپوړو چارواکو پر ضد مقدمه دایر کړي. بیان وخت کې درپخیل ویلي چې له ان ڈی ایم سره په ګډو مظاهرو ته دوام ورکوي او ګواښي کړی دی که انتظامی په ډزو کې د ککړو کسانو پر ضد اقدام ونه کړ نو د فروری پر 19 په ضلعه کې کاربندیز کوي. ملي جمهوری غورځنګ وایي محسن داوړ او ملګرو د فروری پر 19 د قومي اسمبلی د که انتخاباتو د نتیجو بدلولو پر ضد احتجاج کو چې امنیتی سرتیر ور باندې ډزې وکړي. د شمال بلوچستان انتظامی او امنیتی چارواکو لا په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د پاکستان نگران وزیر اعظم انور حق اکړ تر پیښې 2 ورځې وروسته دعوه وکړه چې داوړ او ملګرو یې له وسلو سره په میرامشا کې انتخاباتي افسر دفتر ته داخلېدل چې له سرتیرو سره یې نښته وشوه. انتخاباتي کمیشن د پیښې وروسته د قومي اسمبلی پر هغې څوکۍ د جمعیت العلماء اسلامفي د نوماند مصباح الدین د بریا اعلان وکړ. کمیشن وایي د فروری عام انتخابات شفاف ول. پېښور هایکورټ پرون د افغان نرخزیو کډوالو د قضیې اوریدنې پر مهال پولیسو ته امر ورکړ چې هغوی دې نه زوروي. هغه مقدمه د ټولنیزو او هنري چارو یو ناحکومتي سازمان مفکوري دایره کړې وه. د کډوالو نرخزیانو وکیل ممتاز خان نن مشال ته ویل چې د نرخزیانو ژوند په افغانستان کې له خطر سره مخامخ دی.
مونږ کیس په دې بنیاد فایل کړ چې تر څو پورې د حکومت پاکستان په دې خوره باندې یونیسیر به تور اداره موجود ده، دا هغه فنکشن بحال دي. حکومت پاکستان دا اگریمنٹ مطابق دا خپل دستخط تابع دي او هغه ته لیگل سټیټس ورکی، لہذا دي ریجسٹر افغان نیشنل تصور کړی شي او د دې خلاف دې نوټیفیکیشن یا کم کاروي چې دا فیل پور بند کړی شي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د تیر کال د نومبر له پیل راهیسې د بې اسناده افغانانو ستنولو بهیر ته دوام ورکړی دی. د حکومتي شمیرو تر مخه تر روان فروری 14 پورې 2,00,000 نه زیات افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه کړل شوي دي. د پاکستان نگران حکومت له نن د پیټرولو او ډیزلو د بیې لوړولو اعلان کړی دی. د مالی وزارت د فروری پر 15 په بیان کې ویلي چې د یو لیټر پیټرولو نرخ 2.3 روپۍ او د یو لیټر ډیزلو بیا سباندې 8 روپۍ زیاتوي. له دې سره د یو لیټر پیټرولو نرخ 2.15 روپۍ او د زیات او سباند او د ډیزلو بیا سباندې 2.8 روپۍ ته رسیدلې ده. بیان زیاتوي چې تیلو نوي بیې به د میاشتې تر پای پورې عملي وي. نن په پیښور کې د ګیس سلندر چاودنې کې د یو کور درې تنه وژل شوې دي. د پیښور ژغورنې ادارې ریسکیو یو دود و نن په خپل کړي بیان کې ویل چې دا پیښه د ښار په ګلبهار اجازه آباد کې هغه وخت رامنځته شوه کله چې د ګیس سلندر وچاودېدو. د چاودنې له وجې د کور چت پرېوت. د ادارې په خبره د کور له ملبې یوه ښځه یو سړی او یو ماشوم راویستې دي. پیښه کې یو کس جوړ شوی هم دی. او آخري خبر د کرکټ ټاکل شوی چې د پاکستان سپر لیګ یا پی ایس ایل په نوم د شل اوریزه کرکټ د نهم پړاو سیالۍ سبا پیل شي. د لاهور په قذافي لوبغالي کې لومړۍ سیالۍ د لاهور قلندرز او اسلام آباد یونایټیډ لوبډلو ترمنس دا چې د پیښور پر وخت د ماسخوتن پر 8 او د کابل پر 9:30 پیلېږي. دا د مشالو ډی خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکار ګل ایاس نوریدو څنګه موړاندې په خبرونو کې باورید. په پاکستان کې یو شمیر سیاسي ګوندونو د فبرورۍ د 8 په انتخاباتو کې د درغلې پر ضد مظاهرو ته دوام ورکړی دی. د فبرورۍ په 15 په کراچۍ کې د جمعیت العلماء اسلام فی او تحریک انصاف غړو او پلویانو د انتخاباتي کمیشن دفتر مخې ته احتجاج وکړ او تور یې پورې کړ چې د رایو په شمیر کې ټګي شوې ده. د جمعیت د سند صوبې سکتر راشد محمود سمرو ویلي دي چې نن د هغې صوبې او پنجاب ترمنځ لوی لاره تړي. اخوا د جماعت اسلامي غړو پلویانو هم د کراچۍ په ختیځ ضلع کې مظاهره کړې ده. د پاکستان انتخاباتي کمیشن او نگران حکومت ویلي چې ټول ټاکنې په پوره ډول شفاف وي. په دې اړه نور تفصیل له کراچۍ نه نیاز علي راکوي.
جمعیت علماء اسلام فی ګوند د پرورۍ په 15 په کراچۍ کې د ټاکنو کمیشن دفتر مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه. د یادی مظاهرې په وخت جمعیت علماء اسلام فی ګوند سن صوبې جنرل سیکرټری راشد محمود سمرو ویل چې نن د پرورۍ په 14 بعد د سن او پنجاب صوبې په پوله د سکر لوی لار د احتجاج په توګه تړي. نوموړي ویل په کوم ورځ چې د سنی اسمبلۍ اجلاس کیږي نو دوی باید د اسمبلۍ محاصره کوي او اسمبلۍ کې به چاته هم د حلف اغستو اجازه ورنکړي. د احتجاج په وخت د یاد ګوند د کراچۍ یو مشر قاري محمد عثمان بیا مشال لیډیو ته وویل چې دوی باید د سنی اسمبلۍ مخې ته احتجاجي پرلت هم پیلوي.
پنجاب او سند لارې خدا سبا نه بندیږي په هغه بارډر باندې چونکې دا یو بوګس انتخابات شوي دي. دا کوم خلک چې کامیاب کړی دی دا حقیقي نمایندگان نه دي. دوی وجه نه مونږ به د سنی اسمبلۍ ګراو وکړو. هغه ورځې چې په کوم ورځ د صوبایي اسمبلۍ دوی اجلاس کوو.
د جمعیت علماء اسلام فی ګوند ځایي مشرانو تور پوری کړي چې په کراچۍ او د سن صوبې په نورو سیمو کې د دوی سره درغلې شوې دي او د دوی ګټلي څوکۍ پاکستان پیپلز ګوند او متحده قومي مومن پاکستان ته ورکړې شوې دي. د دې ترڅنګ پاکستان تحریک انصاف پلویانو هم بیا د الیکشن کمیشن په کراچۍ کې د دفتر مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه چې په ګڼ شمیر کې پکې خلکو ګډون وکړو. د یادی مظاهرې په وخت د تحریک انصاف د کراچۍ نه د قومي اسمبلۍ څوکۍ ان 240 نه کاندید د واخان صابر مشال ریډیو ته وویل چې د دوی اوټونه غلا شوي او د دې درغلیو په ضد به دوی د احتجاج سره عدالتونو ته هم ځي. جماعت اسلامی هم بیا د کراچی په ختیځ ضلع کې احتجاج کړي او توري پوری کړي چې په ټاکنو کې د دوی ګټلي څوکۍ په درغلیو متحده قومي مومن پاکستان ته سپارل شوې دي. د احتجاج په وخت جماعت اسلامی کراچی یو ځایي مشر ډاکټر ثاقب الله مشال لیډیو ته وویل اسټابلیشمنت هغه کاندیدان کامیاب ګرځولي دي چې د هغوی خوښ دي.
د فارم 45 مطابق زمونږ نمائندگانو ګټلې ده الیکشن ګټلې ده خو په آر او دفتر کې جعلی 45 جوړېدل په کراچۍ غونډې ښار کې 24 ګڼې بعد ریزلټ ورکول ریزلټ رکاول ندین مونگ اندازہ لگاو چھ مکمل آگے خلقو تا حمایت حاصلو چھ کم دا اسٹیبلشمنٹ پا لارک روان دی دا اسٹیبلشمنٹ پا مرزائی ماندے روان دی آگا خلقو لہ مکمل اجازت ور کڑے شوئے دے
کچھ ہم پا پاکستان کی دا اتمی پرورائی دا قومی ٹاکنو نتیجے گن سیاسی و مذہبی گندونا نمانی او دا ٹاکنو سمدستی رستوی چھ دا احتجاجونو کم لڑائی پیل کڑی دا ہغا لاروان دا خوبل خوا دا پاکستان دا انتخاباتی کمیشن دا سنسوبی مشر شریف اللہ دا درغلی و تورونا رد کڑی او ویلی چھ دا پرورائی دا اتمی ٹاکنی پا مکمل توگا رنی او پر امنوی او حس نتیجے ندی بدل شوی او بیا دا پاکستان الیکشن کمیشن مشر سکندر سلطان راجہ ہم دا اتمی پرورائی ٹاکنی رنی بللی دی نیاز علی مشال ریڈیو کراچی
دا مشال ریڈیو دا
تاسو مشال ریڈیو ته غوږی اوریدونکو د انتخاباتي کمیشن د غیر حتمی نتیجو لمخې د پاکستان تحریک انصاف ناتلو خپلواک نوماندانو په خیبر پختونخوا قومي اسمبلی کې زیاتې چوکۍ ګټلې دي. کمیشن هغه ګوند ته انتخاباتي نښه نه وه ورکړې نو ځکه نوماندان په خپلواک توګه انتخاباتو کې ګډون ته اړ شول. د اصولو لمخې که هغه ګوند غواړي چې حکومت جوړ کړي او د ښځو لګکیو ځانګړي چوکۍ ترلاسه کړي نو باید یې منتخب غړي په اسمبلیو کې په یو ګوند ورګډ شي. تحریک انصاف ولې دې کار ته اړتیا لري؟ دا پوښتنه د مشال ریډیو خبریال شاهنواز ترنګزی را ځوابوي.
د انتخاباتي قانون د مخې د هرې پارلماني سیاسي ډلې به د زنانو لپاره ځانګړي څوکۍ وي، خو هغه ډله، تنظیم، ګوند یا غړي چې هیڅ یو ګوند نه وي هغوی به د ځانګړو څوکیو نه محروم وي. پاکستان تحریک انصاف هم په قومي اسمبلی او هم په خیبر پختونخوا اسمبلی کې په آزاد حیثیت تر ټولو زیاتې څوکۍ اخیستې. تر هغه چې دوی کومه سیاسي ډله کې شامل شي د زنانو ځانګړي څوکۍ به اخیستی شي. د فروری په 14مه تحریک انصاف ګوند ویلي دوی به د جماعت اسلامي او مجلس وحدت المسلمین سره په شریکه حکومت جوړوي. جماعت اسلامي دغه خبر رد کړي او صوبایي مشر پروفیسر ابراهیم خان ویلي دوی د چا سره هم د اتحاد یا د حکومت ته جوړولو خبره نه ده شوې او نه به دوی خپل ګوند د چا لپاره استعمالېدو ته پرېږدي. د مجلس وحدت المسلمین مرکزی دفتر په لاهور کې دی، خو دغه ډلې یو غړی حمید حسین په کورمه کې د قومي اسمبلی د 28مې حلقې نه کامیابه شوې. د لاهور د جیو ټی وی خبریال مجید نظامی مشال رډو ته وویل که د تحریک انصاف غړو کوم ګوند کې شمولیت وکړ د دوی ځانګړې څوکۍ به هم محفوظه پاتې شي او بل دا چې دغه غړي به په قانوني ډول خوندي هم شي.
اس کے بعد اس جماعت سے وابستہ لوگ ہارس ٹریڈنگ میں ملوث نہیں ہو سکیں گے.
دغه نه پس خو به دغه ډلی غړي نه خرڅيږي، د ګوند فیصلو ضد به هم نشتلې، خو دا شان تحریک انصاف ډله به محفوظ شي. که دوی آزاد پاتې شو نو کېدی شي لکه چې پنجاب کې وشو چې ځینې مسلم لیگ نون ته لاړل، سند صوبه کې هم ځینې غړي پیپلز ګوند ته لاړل، نو دا لړۍ به ودرېږي.
کم از کم یہ سلسلہ رک جائے گا.
د مجلس وحدت المسلمین اسلام آباد تنظیم یو مشر ارشاد حسین مشال ریډیو ته وویل دوی ځینې د ځانګړو څوکیو نمونه خو کمیشن ته ورکړي او که تحریک انصاف سره یې خبره پخه شوه نو بیا که ضرورت شو نور نمونه به هم ورکړي او څومره څوکۍ چې د دوی قانوني حق جوړیږي هغه به اخلي. هر وخت چې انتخابات کېږي د ځانګړو څوکیو معنی د زنانو یا لګکیو دپاره نمونه د کمیشن سره د انتخاباتو وړاندې جمع کېږي. نو آیا داسې هم کوم قانون شته چې د انتخاباتو وروستو د ځانګړو څوکیو دپاره نمونه کمیشن ته ورکړی شي؟ مشال ریډیو هم دغه پوښتنه د پېښور های کورټ وکیل طارق افغان نه وکړه.
چې کم پارټۍ کې دغه آزاد اراکین شامل شي نو چې دغه پارټۍ کم لیست جاری کړی نو اول به هغه زنانه منتخب کیږي، او که بیا فرض کا یو پارټۍ دوه نمونه د زنانه ورکړي لیست ورکړي او داغی بیا حق کیږي لس، نو الیکشن کمیشن بیا دغه پارټۍ نه مزید نمونه وغواړي چې تاسو لیست راکړئ. قبائلی علاقوں کے جکل الیکشن وشو دا تحریک اصلاحات قبائل دا شاہ جی گل جکما پارٹی وا نو آغی دا زنانو لسٹ نو جمع کرے ہو بے روستا الیکشن کمیشن تے اوغختو.
دا خبر اللہ ہم ندا پخا شوی چھ پاکستان تحریک انصاف گن دا مجلس وحدت المسلمین سر پارلمانی اتحاد شوی او یا نا، خو که دغه اتحاد وشو نو د خیبر پختونخوا په صوبه کې به د زنانو په شپږ ویشتو او د لږکیو په څلورو څوکیو کې زیاتره د تحریک انصاف ګوند غړي منتخب شي. ولې په قومي اسمبلی کې به هم د خیبر پختونخوا صوبې نه په لسو ځانګړو څوکیو کې هم د دغه ګوند زیاتره غړي منتخب شي. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریڈیو
پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، په پاکستان کې د مسلم لیگ نون په ګډون شپږو ګوندونو د نوي وفاقي حکومت جوړولو اعلان کړی دی. دا تر هغې وروسته دا چې د فبروري پر اتمه په هیواد کې عام انتخابات وشول چې پکې یو شمیر ګوندونو د درغلیو تورونه پورې کړل او پر ضد یې احتجاجونه کوي. انتخاباتي کمیشن او نگران حکومت وایي چې ټاکنیز بهیر په بشپړه توګه شفاف و. پوښتنه دا ده چې که د مسلم لیگ نون په مشرۍ شپږ سیاسي ګوندونه ائتلافي حکومت جوړ کړي نو له کومو چیلنجونو سره به مخامخ وي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکارې انیسا اجمل لور.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د فبروري په اتمه عام انتخاباتو شو، په دې هیواد کې یو وار بیا د ائتلافي حکومت د جوړولو لپاره هلې ځلې روانې دي. دې لړ کې د مسلم لیگ نون، پاکستان مسلم لیگ کاف، پیپلز ګوند، پاکستان استحکام پارټي، بلوچستان عوامي پارټي او متحده قومي موومنټ ترمنځ تر خبرو اترو وروسته د ګوندونو په یو اتحادي حکومت جوړولو سلا شوې دي. که چېرته د یادو ګوندونو د اتحاد لخوا حکومت جوړ شو، نو دا حکومت به له کومو ننګونو سره مخامخ وي؟ په دې اړه د سیاسي چارو پوه قریش خټک د فبروري په 14مه مشال ریډیو ته وویل چې نوی حکومت ته به لوی ننګونې اقتصادي بحران، د تحریک انصاف ګوند بنسټګر عمران خان او په سیاست کې د اسټابلیشمنت لاس وهنه وي.
اولنی مشکل او چیلنج چې نوی راتلونکي حکومت ته به د پاکستان چې کوم خراب اقتصاد دی د هغې مضبوطولی، او ځکه چې پاکستان د کم از کم دیرش پنځه دیرش بلین ډالر چې دی هغه په کار دی چې د خپلو قرضو قسطونو ورکړي او خرچې پوره کړي. عمران خان پارټي چې کوم انتشار مئی د میاشتې په طریقه باندې خور کړی و، نو کیدی شي چې هغوی ته په اسمبلیانو کې دننه او اسمبلیانو نه بار چې دی داسې د سیاسي انتشار چې دی خرچ هم کیدی شي، نو د هغې کنټرول کول به دویم غټ مشکل او چیلنج وي. سموده پس چې دا د سیاسي او معاشي بحران نه چې دا حکومت چې دی ملک وباسي، نو بیا هرومرو چې دی دوی به د فوج سره چې دی اړیکې خرابېږي، ځکه چې پارلمان چې دی هغه به ځان ته چې دی قانون سازي او د حکومت چې دی د هغې د څارنې چې کوم اوورسایټ او اکاونټیبلټي کوم رول دی هغه به غواړي او دا خلک پهنه ورکوي، نو بیا به د دوی دا درېیم غټ چیلنج رامخې ته کیږي.
خو اسټابلیشمنت یا پوست د پاکستان په سیاست کې د مداخله تورونه تل رد کړي دي. په عین حال کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د پلوي آزادو کاندیدانو لخوا هم په مرکز کې د حکومت جوړولو لپاره کوششونه روان دي. په 2013 کال کې هم یو ائتلافي حکومت جوړ شوی و چې پکې له تحریک انصاف سره ایم کیو ایم، مسلم لیگ کاف او ځینې نور شامل وو. خو د دې ګوند راغورځولو لپاره هم د پاکستان ګڼ شمېر ګوندونو یو اتحاد جوړ کړی و چې پاکستان جمهوري غورځنګ یادېده، او بیا د اتحاد د 2022 کال په اپریل کې د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت را نسکور کړ او د مسلم لیگ نون ګوند په مشرۍ یو بل ائتلافي حکومت جوړ کړ. هغه مهال په هیواد کې اقتصادي او امنیتي ستونزې لا نورې زیاتې شوې وې. خبریال محمود جان بابر وایي چې امنیتي ستونزې ختمول د پوځ او امنیتي ادارو کار دی. البته نوی حکومت تبا تر ټولو لوی چیلنج کمزوري اقتصاد وي.
دې خلکو لپاره به چې کوم لوی چیلنجونه ابدي چې ولس دی وخت ډېر لوی معاشي ستونزو سره مخ ته، پاکستان مسلسل قرضو لاندې ورخخته، خراب طرز حکمرانۍ یو ډېر لوی مرض دی په پاکستان کې. دلته چې څوک الیکشن وګټي، نو بیا امغی مالدار شي، سرکاري افسر مالدار کیږي، سرکاري ادارو خلک مالدار کیږي، خدا لینونه د خلکو مخې لتیری کی چا کړی چې روټه هم نوي. دلته حکمران او د عام خلکو په ژوند کې ډېر لوی فرق دی چې دا فرق تر څو پورې نه ختم شوی او حکمران د خلکو لیول ته خپل ژوند نه راوستي. د پاکستان معیشت هم نه ټیکیږي، د پاکستان معاشرت هم نه ټیکیږي، د پاکستان گورنس هم، د پاکستان اسم نه ټیکیږي.
دغه سي خبريال عبدالله مومن بیا وایي چې د راتلونکي حکومت لپاره به د عمران خان د پلویانو لخوا سیاسي تناو، د پاکستان بهرنۍ تګلاره، نړیواله مالیاتي اداره یا ایم ایف بد امنی او پولیسي ادارو کې د پوز رول لوی ننګونی وي.
دغه سیاسي جماعتونو ته جسې منډیټ ورک وچی، یو سیاسي جماعت هم خپل حکومت چې دغه نشي جوړولی. نو چې کله هم یو سیاسي جماعت سره خپل منډیټ نه وي، او هغه د نورو خلکو د نورو سیاسي جماعتونو پرې هم ګرم باندې، نو هغه ازادانه طور باندې خپلې فیصلې نشي کولی. پاکستان کې بیا 14 کاله پس یا 10 کاله پس چې دی د دهشتګردۍ دومره غټ لهر چې دی هغه رالی، چې کوم سول ملټري تعلقات دي غټ چیلنج دی. فوج د ایس آی سی په شکل کې یو اداره جوړه کړه، او هغې په لاندې باندې نه صرف سرمایه کاری چې ده واخیستله، بلکې د ځمکو اختیار هم واخیستو. اوس هغوی اوبو چې کوم انډس واټر کمیشن دی ارساج کوم اداره ده داغی سربراہی چې داغم یو فوجی جرنیل تور کوي او بند خارجه پالیسی چونکہ نواز شریف دا اعلان کړو چې انډیا سره به خارجه پالیسی چې داغه به خټولو کوشش کیږي بل طرف ته تاسو اوس وخت او سی فصلا راسی منیر یو ډیر سخت پالیسی چې دا هغه تاسو کتلی نو دا یو غټ چیلنج دی چې هغه د ایران افغانستان او انډیا سره چې کوم دغه تعلقات دي دغه به څنګه سمای
بلخوا پیپلز ګوند د فبراير په 14 په خپل ایکس پانا لیکلی چې په اسلام آباد کې د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند د مشاورتي کمیټو د غړو یو غونډه شوې چې پکې په هیواد کې د ګرانې بیروزګاری غربت امنیت او د ترګرې په وړاندې د ننګونو ختمولو لپاره د یو مستحکم حکومت جوړولو په اړه سلا مشورې شوې دي.
دا مشال رادیو ده.
اوریدونکو پولیس وای د کورمه د پیواړ او گیتو اوسیدونکو ترمند سنگل په سر د لانجی لکبلا دنخه دی پر مهال یو پوزی وجل شوی او دوه لسی وګړي جوبل شوی دی. د پولیسو او چارواکي بیګا مشال لډیو ته ول چی انخه ته پرون شوی دا نجف علی وای چې سرتيري دنخه ته درولو لپاره ورغلی وو چې ورسخه یو وجل شو. دی وای چې حالات په کنټرول کې دي او زیاتوی چې د پیخه پلټن کوي. د پیواړ یو مشر وای چې د گیدو سیمه اوسیدونکو په ټریکټر کې لزنګل خلرګي وړل چې ورباندې زینو کسانو ډزې وکړي. هغه وایي چې دا کار د قام په مشوره نه دی شوی بلکې هغو کسانو لخپل لوري ډزې کړي دي. خو د گیدو سیمې یو مشر وایي چې له ځنګلې لرګي نه لیږدول بلکې له خوړ څخه شګه وړله چې ورباندې حمله وشوه. په دې اړه نور تفصیل د طارق اورکسی په دې رپورت کې.
په کورمه کې له گیدو سیمې په راغلي ټریکټر مبینه د پیبوړ خلکو تر ډزو پس یو امنیتي اسکر مړ او دوه عام وګړي زخمیان شوی دی. په براکورما کې د پولیسو مشر ډی ایس پی نجف علی مشال لډیو ته د جمعې په شپه ویلي د تکې په علاقه کې پر 15 فروری یا ټریکټر له ځنګل لرګي پرې کولو په غرض ورغلی وو چې ورباندې ډزې شوي. علي زیاتوي که څه هم په ټریکټر کې سواره کسان بد شوي خو د جګړې مخه نیستلو لپاره د پیښې ځای ته په ورغلیو ځواکونو کې یو عسکر د ډزو لاندې تر راتلو پس مړ شوی دی. چارواکي دا هم وایي دا نه ده معلومه چې عسکرو او یا د ټریکټر مالکانو ډزې کړي او کنه. خو په پیښه کې لا په وړ خلکو هم دوه تنان زخمیان شوی دي. بلخوا د پیوړ ځای مشر صوبیدار ګلاب حسین دا منلې چې لاګي دو سیمې په رغلي ټریکټر د دوی ځینو خلکو ډزې کړي. خو وایي چې هغه اقدام د کمپ مشوره نه بلکې پر انفرادي توګه شوی. بلخوا د گیدو سیمې ځای مشر ملک ګلا خان منګل مشال رډیو ته ویلي د زیارت په ماسپخین د خپل معمول مطابق د تعمیراتو لپاره لخوړې شګه راوړله چې ورباندې له ملایانو ملي برید شوی. منګل زیاتوي په سیمه کې له کم ځایه چې شګه راوړل کېدله هغه یې خپله ده او بله دا چې د لرګي پرې کولو الزام دوی ردوي. ځایي مشر دا هم ویلي په سیمه کې امن قائم ساتلو په خاطر ورباندې شوي ډز ته ځواب نه دی ورکړی. خو پکار ده چې حکومت د شر خورولو د داسې عمل مخه ونیسي. په کورما کې الیزو کام لا پیوړه تر خیروکوت پرې منطقه خپله بولي. خو بلخوا منګل لا گیدو تر علی منګولو ډونګو پورې د علاقې ملکیت داوا کوي. په 2020 کال کې له ځنګله لرګي پرې کولو په خبره د گیدو منګلو او الیزیو ترمن جګړه شوې چې پکې دواړو خواو ته د شو زیاتو تنانو ته مرګ ژوبله اوخته وه. په سیمه کې نه یوازې د یاد قومونو ترمن د ځمکې په شخړه په عدالت کې کیس روان دی بلکې تر هغې جګړې پس یوه جرګه هم ورته مقرر شوې وه. خو هغې تر شپېتو زیات نشستونه د کولو باوجود حل یې راونه وستلو. طارق اورکسی مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو لتا سره ده.
په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو ملي جمهوری غورزنګ په شمالي وزیرستان کې پر خپل مشر محسن داوړ او نورو غړو د ډزو پر ضد احتجاجونو ته دوام ورکړي. په همدې حال کې درپخېلو هم مظاهره کړي او ویل دي چې که انتظامی د پیښې په اړه اقدام ونه کړ نو د فبروري پر 14 به کار بندیز وکړي. هغه ګوند وایي چې محسن داوړ او ملګري د فبروري پر 14 په میرامشاه کې د قومي اسمبلی د څوکۍ لپاره د شو انتخاباتو په نتیجو کې د ټګۍ پر ضد مظاهره کوله چې امنیتي سرتېرو ور باندې ډزې وکړې چې پکې د هغه ګوند په ګډون 15 تنه ژوبل شول او 3 کسان وژل شول. انتظامی او امنیتي ځواکونو لا په دې اړه سن دی ویلي. خو د پاکستان لنډمهالي وزیر اعظم انوارالحق کاکړ د فبروري په 12 ویل چې دا وړ ملګري له وسلو سره د انتخاباتي افسر دفتر ته روان وو چې امنیتي سرتېرو سره یې نښته وشوه. هغه ویلي وو چې په پیښه کې سرتېرو ته هم مرګ ژوبله وخت. خو د شمالي وزیرستان یو پولیس احتجاجي غونډې ته په وینا کې ویلي وو چې پولیسو ته هیڅ مرګ ژوبله نور. تفصیل د عمر وزیر ناو.
د ملي جمهوري غورزنګ انډیم غړو پلویانو لخوا پر خپل مشر محسن داوړ او نورو غړو باندې د ډزو په ضد مظاهره لا هم دوام لري. د غورزنګ پلویانو شمالي وزیرستان په میر علي او میرام شاه کې لارې او سړکونه بند کړي. غورزنګ او د درپخیل قبیله سلويختي پرون د فروري په 15 اعلان کړي چې د شنبه په ورځ په میرام شاه کې لوی لاریون کړي. داوړ د فروري په 14 هغه مهال په ډزو ژوبل شو چې میرام شاه کې د فوزي چاوڼې مخې ته انتخاباتو کې د ټګي پر ضد احتجاجي غونډې ته وینا کوله. په دغه پیښه کې د ګوند په وینا 3 کسان وژل شوي او 15 ژوبل دي. غورزنګ وایي چې ډزې د چاوڼې ګېټ مخې ته امنیتي سرتېرو پر دوی کړې خو امنیتي ځواکونو تر اوسه هم په دې اړه غبرګون نه دی ښوولې. ملي جمهوري غورزنګ مشران وایي چې د پیښې مقدمې د انتظامی په ذمه وارو چارواکو د دایرولو درخواست یې جمع کړې دی. د درپخیل قبیلې سلويختي یو مشر ملک سیف الله خان پرون د فروری په 15 احتجاجي غونډې ته اعلان کې وویل چې د شنبه پورې مثبت ځواب ورته میلاو نه شي نو احتجاجونه نور غځوي.
که چېرته د اول ورځې نه مخکې د حکومت یو مثبت اعلان وکړو یا خو خیر ده چې د کوم احتجاج کوم درپخیل د NDM سره پشانه پشانه میزر اون کړای ده کوم ظلم د حکومت وکړو دې خلاف د اول پورز یا د احتجاج سره ټول شرکت وکړو.
د میرام شاه پریس کلب مخې ته لاریون ته د NDM یو فعال عادل داوړ خپل وینا کې وویل چې د غلطه انتظامی چارواکو زه د مقدمه د ایرولو غوښتنه یې کړې.
پاکستان میڈیا میں ہمیشہ ویل جناب الیکشن چې کی مغری ته چغ دی یی سیاست پلیار د حقو وړ ټیکټ کا شیر دی کیم پښتونه ونون حکیم ور کی جتون سیاست پلیار باندې حقو وړي اپ څه پر روم رن باندې ولې کله کو راوي دا څه سمه څه جوړ کوي چې مشکی مالیار اختیار کی.
محسن داوړ تر روبله دوبړان دې هم ویلی ول چې د انتخاباتي کمیشن لخوا ګمرل شوی چارواکي د ټاکنو په نتیجو کې درغلي کوي. تر اوسه ځلي انتظامیه او انتخاباتي کمیشن چارواکو د محسن داوړ د دا په غبرګون کې څه نه دی ویلي نه یې د ډزو په غبرګون کې کم بیان جاری کړی. خو د پاکستان لنډمهاله وزیر اعظم انور کاکړ څو ورځې وړاندې رسنیو سره خبرو کې یو سوال په ځواب کې ویلي ول چې محسن داوړ او ملګری یې د غلطه د ریټرنینګ افسر دفتر ته د ټوپکو سره وروان ول نو په ځواب کې امنیتي سرتېرو ډزې کړې. خو ملي جمهوري غورزنګ دغه تورونه رد کړي او وایي چې دوی پرم نلاریون د څو ورځو نه د غلطه پیل کړې وو. وروسته د میرام شاه پولیسو یو چارواکی سید جلال هم د غلطه مظاهره کوونکو سره خبرو پر مهال ویلي ول چې د 14 فروری په پیښه کې کم پولیس سرتېری نه دی وژل شوی او ژوبل شوی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو د پاکستان تحریک انصاف ګوند د اتمې فبروري عام انتخاباتو کې د درغلیو پر ضد سبا په ټول هیواد کې پرامن مظاهره پیلوي. پی ټی آی نن د فبروري په 14 په ایکس پاڼه لیکلي چې په انتخاباتو کې د منظمې ټګۍ او د ووټونو غلا کولو پر ضد په ټول هیواد کې پرامن احتجاج کوي. د پاکستان سپریم کورټ د اتمې فبروري د عام انتخاباتو لغوه کولو درخواست د اوریدنې لپاره منظور کړي. سپریم کورټ نن د فبروري په 14 په خپله ویبپاڼه د مقدمو اوریدنې کاز لیست خپور کړی دی چې پکې د انتخاباتو درخواست اوریدنه په لومړی نمبر ده. د پاکستان لړمحالي حکومت لننه د پټرولو ډیزلو د بیو لوړولو اعلان کړی دی. د مالی وزارت د فبروري په 15 په بیان کې ویلي چې د یو لیټر پټرولو نرخ 2.03 روپۍ او د یو لیټر ډیزلو بیا څه باندې 8 روپۍ زیاتوي. او اوس هم ورزو 19 پروګرام تاندې هلی تا په دې پروګرام کې تاسو د پښتنو خزو د ژوند حال او رې ناراضي چې وایو
تاندې هلی
د پښتنو خزو لپاره د مشال ریډیو 19 خبرونه تاندې هلی د هری جمعې او اتوار په ورځ ل مشال ریډیو اوریدونکو دا تاندې هلی پروگرام دی. زه فرخند اسد پکې ستاسو هر کلی کوم. په روانه خبرونه کې په پاکستان کې د لادرکه کسانو له کورنیو سره خبرې کوو. دا چې پر دوی ستیری کی دا د سوات ګلناز بیبی دا. نوموړې وایي په 2009 کال کې ورور لادرکه شوی دی او دوی په معلوماتو کولو ستړي شول. د ګلناز سره مې تفصیلي خبرې کړې دي او په سر کې مو ترې پوښتلې دي چې د هغې ورور کله او د کوم ځای نه لادرکه شوی دی.
ها او دا ودی هم ته دا معلومات دي د سوجي نظر کړی شوی دی. خو هغه چې نو د بی ا سټډنټ کو او خپل کالج ته هم پتلو او دلته یو سکول اسلامي مډل سکول هغه کې به یې ټیچینګ کو.
ها ها او هغه وخت کې څه سبق ویلی او عمر یې څومره؟
هغه وخت کې بی ای کو د اټ سی کړی او بیا یې بی ای اډمیشن کړو نو بی ای وی
او فکر کوم دا سواد کې پوزی عملیات پوزی اپریشنونه هم وکړل نو دا پاغي دوران لا درک شو کنه هغه د روستو مخ کې څنګه
اپریشن چون هغه جنگ ختم شو بیا چون هغه دلته باقی دا چې پوښتنې اوره مینډوري تا او اغینه پس چې نه به زما درو پته نه لګیږي چې هغه آرمی سره دی پولیس سره دی کوم ځای دی کوم ځای نه دی.
ها ګلناز تاسو د رور سونو مو سو سورونه خيان دی تاسو؟
زما د نوم فلکناز او مونږه د سلور خوریانی او د فلکناز سره سلورونه.
ها ها دوستاسو کورنۍ لکه تاسو دې باره کې عدالت ته تللی یا پولیس ته تللی څه کوششونه تاسو کړی؟ تا
مونږ چې نو پولیس ته هم ډېر زیات درخواستونه ادا کړي ول کړه چې زما ورور ټانه کې ونه لسر دي هغې نه پس چې بیا هغوی وي چې مونږ آرمي ته والو کو نو مونږ آرمي والا ته هم ډېر زیات درخواستونه کړي دي. آرمي والا چې څومره ځایونه دي چیک پوسټ دی انټرنیټ سنټر دی هغه ته مونږ درخواستونه لیږلي دي. باقي پېښور هاي کورټ کې تمام کیس دي نه هغه سو کال تقریبا 3 کال نه سیوا زمونږ ته کیس چلې نو پېښور هاي کورټ کې دا نه پسې مونږ دا ویل چې مونږ د دې ساته په څه پکا نه لګی دا نو هغه کیس دي نه هغه کلو پلیشو بند کړی شو کی ته اوس هم مونږ په کمیشن کې اسلام آباد کمیشن کې کیس چلیږي.
تقریباً کال وی کنا سو جوڑے دل جن کے سکول وقت وقت کی شدہ نام نیوا دی سب فکر ہو دی حالات بارہ کی
سټډي چې کوم وخت سکول چې ونا جاری ساتل غوښتل او دا د پایشو بلکې زمونږ د والدینو هم دا پایشو چې د دې نو ډاکټر جوړ شي او دا شو کوم دا ډېر زیات وو چې د ډاکټر جوړ شم د سکول نه علاوه چې هغه نو زیات دي ډاکټران سره ناس پاس خبرې اترې نو سیستم لګول شو ګولې مولې دا ډېر سربل هغه زده کړی هم تقریبا نیمه ډاکټري هغه
مور پلار دوی
بالکل تقریباً میاش روانہ ڈپریشن مسلم جوڑ شوی دا او بلڈ پریشر مریض ہم پریشان ہے او والد صاحب چې ملے نو جڑا جڑا باندې دا ہم دستر بو نظر کم شو او یہ پریشر نو کو دا دوم سر کو پریشن کرے دے اس میں والد صاحب چې نو اگے ہم دستر کو پریشن کرے دے نو اگے ہم دا ہر ٹائم جڑا او ہر ٹائم لار ساری چی وس پر اسی تم بچے وس پر اسی خو دی سات پوری پندل سم کال روان شو تم اندر سب بالکل پتا ونا لگی دا
په پاکستان کې د لادرکه کسانو د بوندلې لپاره په 2011 کال کې یو کمیشن جوړ شوی. دغه کمیشن د تیر 2022 کال په دسمبر کې په خپل یو رپورت کې ویلي وو چې تر یادې نیټې پورې د لادرکه 9133 کسانو قضیې ثبت کړې وې چې پکې د 6000 قضیې هوارې کړې دي. اوریدونکو په پاکستان کې د لادرکه بلوسانو مسله هم لکلونو راهیسې روانه ده. دوی په کراچۍ او په کوټه کې له میاشتو راهیسې احتجاجي ناستې او لاریونونه هم ترسره کړي دي. ما په دې پروګرام کې په کراچۍ کې د یو لادرکه بلوڅ ځوان دادشاه لخور فوزیا بلوڅ سره هم خبرې کړي دي. دادشاه د روان کال د اگست پر 11 نیټه په کراچۍ کې له خپل کوره اوچت کړی شو. د هغه خور فوزیا بلوڅ راته په اړه وایي.
میرے بھائی دادشاہ بلوچ کو 11 اگست 2023
زما اور دادشاہ دروان کال دا اگست پہ یولسما لکورا پورتکڑ پسوینو جامو کی پولیس تشبی 2 بجے راغلل زما پلار تے ویل چی دوی دا سی ٹی ڈی والا دی او زما اور یہ لسان سرا بوتلو مونگ بیا تانی تلاڑو خو مونگ تے ویل چی دلتا نشتا دا تانی چاروا کورا تو ویل کمونگ سر بھی ہم نمونگ چاہتا نوائیو
ان لوگوں نے یہی بتایا کہ ہم لوگوں نے نہیں اٹھایا اگر ہم لوگ اٹھا لیتے بھی ہم کسی کو بتاتی نہیں ہے
فوزیا بلوچ وای د دې ورور با زیاتره وخت کور وو په داسې کارونو کې هم نه وو بوخ چې ګینی هغه د ریاست خلاف وي
ابھی ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہم لوگ کیا کریں
اس منگ اس نے پوئی کو چچر تلاڑ شو سو کہ پولیس لے لاڑ ہم شو نہ ایف آئی آر رالا نہ درج بھی زما ورور بے گناہ دے پکور کے وہ خپل کار بائی کولو اغا یو لکوال دے د اس یو تنظیم سرے کار نہ کو زما د پلار پا مخ کی پور تکڑ تر اوسا یہ سب پتا ہونے لگے دا چچر تدے اور سنگ دے
ہمیں کچھ پتا نہیں کہاں آئے کیسے
خبر کا دہر جیوی حالات کا ہر ڈولوی مشالڈو بے طرفا تائید شوی کرا او لومڑی لاس معلومات درکوی لمشال سروسی لخبری نڑی سرپادشی
دا مشال ریڈیو د اوریدونکو موږ د دې اونۍ په تاندې هلي پروګرام کې په پاکستان کې د لادرکه شو کسانو د کورنیو سره خبرې کوو. اوریدونکو په پاکستان کې د لادرکه شو کسانو کورنۍ او هلته د بشري حقوقو فعالان وایي چې په هغه هیواد کې د خلکو په لادرکه کولو کې د پاکستان پوځ او استخباراتي ادارې لاس لري خو د پاکستان پوځ تل دغه تورونه رد کړي دي. بلخوا د لادرکه کړل شو کسانو کورنۍ وای ک دغه کسانو کوم جرم کړی وي نو باید چې عدالت ته وړاندې شي او سزا ورته ورکړي شي. اوریدونکو د بلوچستان یو اوسیدونکي ډاکټر دیر محمد بلوچ په 2009 کال کې لادرکه شوی دی. د هغه لور سمیدین بلوچ چې د کوټې نه کراچۍ ته یې د احتجاج په توګه په زرګونو کیلومتره سفر هم وک. سمیدین بلوچ سره مې خبرې کړې دي. سمیدین بلوچ د بلوچستانو د موندلو لپاره د مبارزه کوونکي سازمان وایس فور بلوچ مسنګ پرسنز غړي هم ده. مال هغه سره خبرې کړې دي. نوموړي راته د خپل هڅو په اړه وایي.
اور میں خود ایک مسنگ پرسن فیملی سے تعلق رکھتی ہوں. میرے والد ڈاکٹر دین محمد بلوچ.
زه پخپلا د یو لادرک کورنۍ سره تعلق لرم. زما پلار ډاکټر دین محمد بلوچ سوارلس کال وشو چې لادرک دی. اسې خو په زوره د لادرک کسان ورس په 13 اگست لمنسل کیږي. خو کله چې د یو کورنۍ یو تن لادرک شي نو دا غي ورس نه تر سوچ د غتن بیرته نه وی راغلي. هغه کورنۍ د یو درد او تکلیف نه تیریږي. موږ د کلونو راهیسې د خپل روکو شغل لپاره احتجاجونه کوو خو زموږ مسئله په دې ریاست کې هیڅوک هم سنجیده نه اخلي.
بات کو کہیں سے سنجیدگی سے نہیں لیا جا رہا.
ل سمیدین بلوچ نه مې وپوښتل چې دا وخت بلوچ خزي د ورکو شو خپل خپلوانو د موندلو لپاره په هڅو کې بوختي او په احتجاجونو کې برخه لري. دوی یې په اړه سوای.
جی اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ بلوچ
په دې خبره کې اس شک نشته چې د بلوچانو په تاریخ کې او د بلوچانو په روایت کې د خصو کردار ډیر مهم دی او خاص کر چې د دوی ورونه بچي یا خاوندان په مشکل کې وي یا لادرکه دي نو تل بلوچ خزي ل خپل کورونو څخه وتلی دي. خدا وخت دا مسله لګه جدا ده. بلوچستان په یو داسې جګړه او شخړه کې ښکیل کړل شوی دی چې اره مور او خور دا ویره لري چې زوی او یارور به لادرک شي. او اوس کتا سو ګوره نو په احتجاجونو کې د خوځش میره هم ځکه زیاته ده چې سړی مو روک دي. په خابه چې د لادرک کسان لپاره مظاهره و نو سړی به هم پکې وو. خو بیا به دغه سړی هم لادرک کړل شو او یا به وشل شو. نو په داسې حالاتو کې لمون سره بل لار نشته.
کوئی راستہ نہیں جو ہے ہمیں اور کوئی راستہ نہیں ملا.
اوریدونکو په پاکستان کې د لادرک شو لپاره غږ پورته کوونکي وغیر سرکاري ادارا ډیفنس اف هیومن رائټس مشال ریډیو ته وایي چې له 200 نږدې د 3000 لادرکو کسانو کیسونه درشتي خو د غشمیره لدین هم زیاته ده. د دغه ادارې مشر امنا مسعود سره مې هم په دې اړه خبرې کړې دي. د امنا مسعود خاوند هم په 2015 کال کې لادرکه شوی دی. نوموړی وایي د لادرکه شو کسانو د کورنیو کیسې ډېرې دردونکې دي.
داسې چل دی چې د مونږ ته خو دا شوی چې مونږ سره نشته چې مونږ عدالتو کې لاړ شو نو بل طرف نه حکومت طرف نه چې وکلا راځي که نه هغه دا وایي چې د مونږ ته هم نه دی معلوم. مونږ ته مطلوب نه دی دا خلک او مونږ ته نه دی معلوم چې چېرته دي. کله ډېر زیات پریشر جوړ شي زموږ مظاهرو سره عجل سے جلوس باندې تړلی را پر بیا داسې کېږي کله یو دعا خلک واپس هم راشي او میلاو بشي او کور ته ورسېږي نو بیا موږ تپوس کوو چې هغه څنګه رالو بیا دا اسم نه وي. نو دا خو رښتیا خبره ده چې دا مخکې خو نه موږ ته دا خبر نه وای کوي لیکن دا ټول کسان چې دي دا خو حکومت ادارو سره دي. دی چې کم یہ ٹائم باندې دا اچت شوی ہو کنا ډېر زیات پکې ایویډنس ډېر زیات ہو کله خپل کور والو نه مخې ته دا شوی دی کله دکان والو نه مخې ته دا شوی دی ډېر زیات پکې شواهد ډېر زیات دي.
د دې څه وجه ښایي چې لکه ولې ولې دا دومره خلک غیب یا اوچت کړی شو
بس مختلف مختلف وجوهات د دې شته. دا خو کله چې ستا یو نریټیو دی کنه یا حکومت نریټیو سره ستا خبرې مطابقت نه کیږي نو بیا هم دا اوچت کوي. سوشل میڈیا کے تاسو یا تنقید یا دا سے حکومت باندھے یا اداروں باندھے بچ ہوئے نو بس دا کافی دے بیا بنت بجت شي او بل جاسے سوک دا سیوی کنا کہ بلوچستان سرا یا سندھ سرا تعلق اشتا اوہوی کی مونگا زمونگا حقوق حکومت مونگ لنور کئی بیا ہم دا سے کی جی سٹوڈنٹس وکلا جی سوک مسنگ پرسنز والا کیس واخ لیا ہم دے زیاد اشتا چے خطرہ اشتا چے ہم اشت چی تو بس دا سے سوک اشتیا ویلے شی میڈیا کے خلق ہم دے زیاد روان شوی دے دا سے اچت شوی دی اور انٹر باندے نیشنلسٹ ایشوز باندے اور ریلیجیس ایشوز باندے شیا دیر زیادہ چچ شوی دی مہاجر مسنگ پرسنز اس خدا سے دیر زیادہ کلچر جوش ہوگا نا کہ پولیٹیکل انفورس ڈسپیئرزم دل تغرضی سو پولیٹیکل پارٹی کے رشتہ جیسے عمران ریاض خان تھا سو ٹولو تو معلوم دیا گا سل ما خیال کے سل روز نزیاد شوا
ام نا لکمونگ چ گورو کنا نو دا د بلوچستان مسئلہ ډیره زیاته لک مظاهرین پکې کیږي سوشل میډیا کې دا غوي اکټیویټی مونږ وینو پښتنو سیمو کې دا مسئلہ په کوم کوم علاقو کې زیاته دا او تاسو خپل د رسته کو سواد تم تلی وی
او جی بالکل تلے ہوئے سواد کے خوبوں گا سوشل سائیکو سوشل کاؤنسلنگ ورتا کرے ہو اور دا سے ماحول جوشی ہوئے جی ہر کور کے یو یو دعا دعا دری دری کس لا پتا دی تو ابھی جی خاصی سمرا معشومان اور خاصی پاتشن میری بالکل مینٹلی اپسٹ شوی دی نا ابھی کی نفسیاتی پرابلمز دے زیادتی ڈپریشن دی انزائٹی دی مونگ سرا ڈاکٹرانی ہو ڈیرا کلے نفسیاتی ڈاکٹرانی ہوگا نا نو ابھی سرا مونگا ٹول چیک اپ اور دعا دعا دری دری شنو نشوی دی اور دینا بعد دیر زیادہ خوب مطلب دیر فرق شوی دی دے پانے گا نا ذہنی صحت کے دیر زیادہ فرق را لو ڈیرا کلے دل سمجھ راضی کے دا سنگ چل شوی دی اور اس بگا دا حالات دیا منگا ان شاء اللہ حوصلہ بکو اور ہر حال کے بگوں گا اخبل لاپتہ کا سلا پارا منڈی تلے بکو اسٹرگل بکو دا سے اس حوصلے کے راغلی دی نا مگر کو بالکل مایوس شوی ہو
اور تا سدا سے فکر کوئی چکی دا خلق چی دی دا کورنی دا تو دلا درک شو کسانو کورنی دوی دا وخت او ذهنی ټینشن نه دباو نه هم تیری کی
بالکل دی ډیر زیاد مسئلہ دی کنا ډیر زیاد ډیر غټ مسئلہ دی لیکن لا ته نه سیاسی خلک دا پوي جی نه چې بل څوک سیول سوسایټی کې یا سیکورٹی ادارے دام نہ پوئے گی کہ تاسو خپل ملک باندې دومره ظلم کوي اخبل سٹیزنز باندھے تم رضوم کہ کھلی خبر خدا دے داخو یونائیٹڈ نیشنز کے اور ہر طرف
بالکل آملا مسعود تاسو خپل هم د دې تکلیف نه تیرې گئی کنه خپل ځان بارے کې راته لګوای خپل فیملی
بارے جی او زبا خاوند د خپل ملګری سره روانو په خوته 2015 کې او بیا بعد کے بس دو دری خلق را لو چی آغاز اچھے ویو آمم تو اول چی اس کا خاوندم در نشتا لیکن حکومت کو بالکل نہ منی آخو بالکل مونگ سرا نشتا جی بی بی تاسو سو مونگ لدا پکار نہ دی دا خو مخکرم دری پلارم ارمی کے دی نو ارمی والے دا سوی مونگ بولی اوچت کو او دا سے بس بہانی جوڑی گی بدری خلق ماں سر ڈیرا کلے تکڑا داسشتا ویٹنس لیکن اغم نہ بنی
شمان
زبا اچھے دی دمرا کالا شو اٹارہ کالا شو ماں روکے روکے اس ٹائم ماں نے خود ڈیرا دا روکے اس کو ماشاء اللہ اچھے دی اچھے دی
دوسه پورې تاسو ستاسو د خاون څخه درکونه لګی چې ګندې جیل کې دی کوم ځای کې دی پېښور کې دی اسلام آباد کې دی کراچۍ کې دی سم معلومات درنه
جیل کې خود نه دی جیل کې نه دی دا څومره غلط چې داسې کیږي کنه
زیر زمین چرته انټیلیجنس ایجنسو سره دا چرته دا ریګولر جیلونو کې نه دي.
دا مشال رادیو ده.
بلخوا په پاکستان کې د لادرکه کسانو د موندلو لپاره جوړ کمیشن د 13 جولای په میاشت کې ویلي وو چې د 2023 کال په لومړۍ شپږ میاشتو کې د 533 نورو کسانو د لادرکه کېدو پیښې ثبت کړې دي. په پاکستان کې د بشري حقوقو ځینې فعالان وایي د پاکستان پوځ او ریاستي ادارې د خلکو په لادرکه کولو کې لاس لري، خو د پاکستان پوځ د خلکو د لادرکه کولو تورونه تل رد کړي دي او وایي چې پوځ د خلکو په ورکولو کې هیڅ لاس نه لري. په خیبر پختونخوا کې د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن مشر اکبر خان د اگست پر 9 مشال ریډیو ته وویل دا د ریاست ذمہواری جوړیږي چې د خپل ولس بنیادی حقونه خوندي کړي.
بالخصوص بیا په پختونخوا کې د دې باندې ډېر زیات زور راغی او وسته ایون پنجاب هم محفوظ نه دی. نو دا مسله چې دا چې د پرین کېږي او بل طرف ته خبره دا ده چې زموږ ریاست چې کوم کمیټمنټ انټرنیشنلي کړی دی یا پیسیت ریاست د هغې په ذمېداریانو کې راځي چې د خپل شهریانو د ژوند د مال او د هغې حفاظت وکړي. تاندے ہلی
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورځنی ژوند، د پښتنو مرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري هلو ځلو ترڅنګ
پر ځینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري.
اوریدونکو داو د دې اونۍ تاندې هلي پروګرام چې موږ پکې په پاکستان کې د لادرکشو کسانو د کورنۍ او سره خبرې کولې. اوس زه فرخنده اسد له تاسو نه اجازه غواړم. د خدای په امان.
زمن کے لیے تو ہمرا بے خوف کا چرتا ہوں زمن کے لیے تو ہمرا بے خوف کا زمن پر کے بد نصیب دی مم شڈل بدل یو زمن بخت بے ترتیب دی مم سادم یہ یو او زمون مین عجیب دی ما ور سرکڑی دی پسرو گل لو سنا پسر لیا چرت خو زمون کلی تا ہمرا پی خاو کا چرت خو زمون کلی تا ہمرا پی خاو
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ سور لساته خبرونه کوي. پر دې سربېره اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
Thank you. ستوري تندارو.